پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وپوره چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
په یوه هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مارب ښار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په 9:30 بجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیلو سیمو کې په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنجشنبه به په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناټو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناټو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناټو لس زره عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلا مشوره او ملاتړ بوخت دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویه لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذۍ او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لس تنه طالبان وژلي دي. د پامیر قلو اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لس طالبان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتې مرجوب لپاره اړه څه نه دي ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لویو لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوستو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو خبرداری ورکړل چې د مارب ښار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کیدی شي د سلګونو زره تنو د بې ځایه کیدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیځ 10 کیلومترې ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې مخ په ډېرېدو دي، مخ په کمېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسېد. تر پرون پورې له دې وایرسه څه کم 2,400,000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه ښودلی، خو وایي چې د جنورۍ له وروستیو څخه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې په تیزۍ مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 55,540 ته ورسېد.
خبرنامه لازادي رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډېر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري
چې دا ګولۍ ونه خورم ساده کسانو ماته خوب نه راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې بیا د زهرو کاروان اونیزي خبرونې ډرامه درته خبرو چې هغه هم پر ګولیو څرخي خو په بل ډول ګولیو
څو دانې ګولۍ رانیسي.
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیسو. زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو.
نړیوال موضوعات کې به واورئ چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یوه اوربند سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي ترڅو د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هېواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې باید ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل دا شمېر سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم کیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم کیسو په اړه پریکړه وکړي. خو د نیوزیلند صدر اعظم جیسن ارډ ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه وي. اغلی ارډر زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره ورلار ده او نور یې په دې هیواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتي تشه نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپلو 3500 عسکرو حکومت افغانستان کې په پوځي بیا رغونې او د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه اخیستې. خو په وروستیو کلونو کې د دې عسکرو شمېر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې شپږ تنو ته رسېږي. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوي دي چې د هېواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اعلان دي. که څه هم جیسن راډ وایي دا پریکړه د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړې خو دوه ورځې وړاندې د سلمان سرمنشي یان سټولتنبرګ وویل د یو مناسب بجټ وړاندې به خپل عسکر له افغانستان ونه باسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوس مهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ښه ډول باندې پرمخ وړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو غونډې هیله داده چې دا سازمان د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې پریکړه وکړي. دا مسائل داسې مهال را مطرح کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د نیمې میاشتې تر اخره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوې هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغېز وکړي. نه هم دیگه بله په ورسوي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یې هم دلته د پاتې کېدو خبره یو ارزونه لاندې نیسي. خو د امریکا د سنا مجلس خو د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم ورکړل شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونې پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د هیواد څخه د خپل عسکرو وشتل محدود کړي. بله نیسي.
بلې ډېر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو واموریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیري په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکزه وي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډېر ناوړه اغیز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته له دغو ګولیو نشي کولی چې د شپې څملي او ډېر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډېر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه ولایت کې د جګړو له امله د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولۍ خوري.
دا یو خبره ده چې همداسې مختبر راټاکو دا څه وته نه دي پخته دا ګولۍ به مې خوړلې. مثال دا اترکسین نه دي.
دا وڅلوېش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ ښار کې له یو درملتون څخه د خوب هغه ګولۍ لټوي چې تر ټولو قوي وي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې کله چې د ترنکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او دی له خپلو سیمو بې ځایه سو د خوب ګولۍ ته مخه کړه. محمد رسول ازادي راډیو ته داسې وویل.
ګولۍ راخیست دا ښه دي درغه په زور ورپسې ګرځم درغه نور په زور ورپسې ګرځم چې دا ګولۍ ونه خورم ساده که سره ماته خوب نه راځي. زه اوس په دا خوشاله یم زه دوا پیدا کوم دا دوا زه پیدا کوم ته ګولۍ زما سپاته سي زه به ډېر خوشاله سم او ډېرې روپۍ به م پر ورکړم او که څوک راکړي ډېره کور ودانۍ به ووهم. دا ماته پایکاټ په شپږ سوه کال دای راکوي ګای په پنځه نیم سوه سي ګای په شپږ سوه سي تاوان یې دغه شي راته کړی دي چې ورځ په ورځ دغسې کېږم لکه شی چې ولمر تکسی دی هغه سره ټولوي ډنګریې زه داسې په تاوان پوهېږم.
اتیک ولاد ترنکوټ ښار اړوند شاه منصور سیمې یو بل اوسیدونکی دی چې په وینا یې د خوب د ګولیو معتاد او پاسبي ناروغي اخته دی.
د جنجالونو مکړې دی په کور کې د کشنیانو ماشومان سره د ګورو سره مو جنجال کړی دی چې ګولۍ بنوې کله چې به مو ګولۍ خوړلې بیا به بدوسو یو سات دوه سات د پاره به مارام بیا به مو نو سره سم وکړه کله چې ګولۍ بنوې نو بیا موږ ته مشکلات ډېر و نو بس به درد راتلی پر ما شي باندې به مو جنجالونه کول درد به ډېر راتلی.
حضرت الله همت چې په ترنکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډیره د خوب ګولۍ پیری.
د پخوا پر طالبان دي د کسانان زیات سوي یو ډیا سو ګورو چاودنی دي ما د مینو مشکلات دي خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورې جوړ لږه ولادت کې د سوره دي نه چې موږ د کسانان د لاس نور په سلو کې اچای په سلو نیو په سلو خلک په د سوي مشکلات سره مخ دي. ما تخپل پر دوخانه باندې مشکل تمام میش.
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولۍ زیات شمیرغه کسان خوري چې پرواني ناروغي اخته دي. نوموړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پرواني ناروغي اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای شو چې د بی خوبي درملنه وکړو او د خوب له ګولۍ څخه ځان وژغورو؟ دا پوښتنه مې د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو پکار دا ده چې هیڅکله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي. باید ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر تر مشورې لاندې باید ناروغ باید لکه درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریږدي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیاره وسیږي. په تیاره اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کی پیدا کیږي. سره بل مخنیوی دا ده چې باید مونږ په کافي اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړۍ والا موضوع، بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واورئ، اقتصادي خبرونه واورئ.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبر کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستانه راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت د مهال له یو لوی بحران سره مخ دی. دا شرکت وروسته له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 212 پیلوټانو لیسنسونه جعلي دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلي لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برتانیې او امریکې هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا ویروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزولو وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لورې تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بارولونکي او ترانسپورتي نقلي وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د اوښتي زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. بریتانیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي، شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووید 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانلیګزي په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دی به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسېدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.6 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیرې باربرا ویدوارد ویلې د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکی وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وښيي. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبتې راپور شوې قضیې له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټې به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهارشنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي، بیا هم د بریتانیا د دغه نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اور بند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. افغانستان هم یو جګړه ځپلی هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اور بنټینګ شي، آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعت کړي په تېره بیا طالبان، او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووید 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي؟ خو اوس یو بل موضوع ده. کندز ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 شرکت د غوړو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د 15 شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې تر څنګ 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ویل کېږي ماشینونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د دې شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د دې شرکت نورې برخې هم فعال کړي. نور بجا زدی رډوري سمیس خبريال په دې رپورت کې وورو.
15 کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکونکو دی. د هغه په تن لا جوړدي رنګ جامې دي، بلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړو د ماشينونو لمخې کنجاړه لري کوي. فرهاد د فابریکې د فالیدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعاله کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي، لازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړې له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
افغاني ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 ټنه وزن درلودي. دا نوی ماشینونه یو ټن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه چیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نسو نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 120,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو تر څو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړیو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره ده چې دغه فابریکې په پا ډېر څیزونه تولیدوه دلته حتی چینیانې صابون هم صابون ډېر شیان تولیدېدل اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم څیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز پیل شه. امیدواره وو چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1944 هجري لمریز کال کې جوړ شوی وو خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همداراز یې هر کال 1,500 ټنه پخته 1,000 ټنه خالص غوړي 1.5 میلیونه کلچې صابونونه مقطري اوبه یخی اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
تاسو له پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم. یو تن مایوب دا په کونل ولایت کې ټول واسطي دي چا واسطه یې هغه کار کیږي او چا واسطه نه هغه کار نه کیږي. موږ دریو کالو روپۍ پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته ده کله بودیجه پټه ده او چا چې واسطه یې هغه روپۍ هم کیږي هر څه کیږي. او روزه موږ دا پاسه چې د کونل دغه کوم مامورین چې دي دغه په پسار کې سټیل او د مایبین حق باید دی ځینې کې او بعد دغه وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې راسته چې کونړ کې دغه مامورین ډېره بده رویه کوي مایبینو سره او خپل خلق په خپل وخت نه ورکوي. وسلام.
زه عبدالرحمن حیدری یم د لشکرګاه څخه مې تاسو دغه پیغام پرې ایښی دی. دا چې د ناوی په ولسوالۍ کې موږ ډېرې ګڼې ستونزې لرو. یوه عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د سرو وخت دی نو زموږ بزګران یا کاریګر نه شي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوې لارې چې وې یوه عمومي پوخت امبر لاره وه او بله لار چې په کلابیس باندې د کښتۍ لاره وه دغه لارې دواړې د اوسه پاره بندې دي. نو زموږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري شاته را تولید کړو. یا هم که موږ چېرې یو مریض ولرو نو په ناوه ولسوالۍ کې پیلن روغتونونه هم داسې نشته چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض ورولو. مضمود واجنی ہی لگا دے دو حکومت دخے چیزا غلار مرتا پسامت ہو گے تجریق او ملاسی کچھو مضمود کا والے جی کشاہ تحصیل جاری تولید کے لیے. وسلام.
د لوګر ولایت د ځیر سوالۍ د منګل کریمې اړیکه نیولې وه. حجما پولاد خبرې کومه. دلته پټي شراب وړي مالونه پناري دي. موږ سره کومه نشته پیسې راشي هغه زورواکو ته لاس ورغلي دي. موږ غم څوک نه خوري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرخیو کورو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه منیمایت نږدې شوی یو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د غراز په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو. په تیره بیا له دې پلوه چې بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اوربند صلاح وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمینه برابره شي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسمت څاروان ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذي او تلاشي پر یو پوسټ بریټ کړي او لستنه طالبان وژلي دي. ملګر ملتو خبرداري وکړ چې د مارپ شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو يرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو زرو تنو د بيځای کېدو سبب شي. مارپ د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي مخ په کمیدو دي او د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چاروکی بللی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشئی موادو څخه د پاسه دیش قاچاقکون کې او خرڅون کې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشئی موادو شپږ ویش قضیې څېړلې شي. په نتیجه کې څلور دیش قاچاقکون کې او د نشئی موادو خرڅون کې له دریو څخه نیولې بیا تر 9 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز وایان خلق محیط ازادي رته ویل له نیول شوي کسانو څخه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرام مورفین، 10 کیلوګرام تریاک، 10 کیلوګرام خیخا، 40 کیلوګرام نشئی ګولۍ او 300 کیلوګرام بنګی نیول شوي دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرام تریاکو او 400 قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزه معینات ازادي رورته ویل له نشئی مواد سره د مبارزه پولیسو د دلوي د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرام تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 50 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه مواد سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي راډیو ویل پولیسو دوه کسان له دوو توپنچو سره یو ځای نیولی چې 10 کیلوګرامه خیخه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یوه بله پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه ماده سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګې نیولی چې د دې ولایت پر بزګرو یې خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د نشه موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، تریاک، چرس او نشه ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي مادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته یو ستر ګواښ دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
موتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکو سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو موتاد خاطره اورو چې وایي نشې می حافظه ډیره کمزورې کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نو به ما کمپیوټر کې خپل سافت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځې کې.
توپنچه زما دوا خانه قانوني ده، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلوي چې وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایی ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لاله د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایی ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایی ډګرونو لاله د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د نشه یي موادو قاچاق اداري فساد ډېروي، جنگی ډلی غشتلی کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز به له نشه یي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرونو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې 60 یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمی هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت نشئی ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایی چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکي هڅه کوي چې له دې لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. دغه ډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ موندنې ښیي چې یوازې په 2019 کال کې افغان بزګرانو پر خپلو ځمکو له کرل سوو کوکنارو څخه 14.5 میلیون ډالر مالیه طالبانو ته ورکړې ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سنبال کړي.
د
افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د اکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خیټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موظف به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخي سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغه ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندو یې د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتادو ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤول ډاکټر خایسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي، وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو، وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي، ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارځواکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي.
د عامه روغتیا د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان متعد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکي معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د متعد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې متعد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشایي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې معتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشایي موادو مخکې له اخته شوی وي.
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي که یوه معتاد مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدوارۍ مخکې وشي. خو که تر امیدوارۍ مخکې نشه پرېنږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمع د معتادینو په مابین کې. او تیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي؟ څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي آماده ټولو مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. د هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدره مواد اخلي، د هغې خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کړي او هغه کم کړي او قدم په قدم ملي په خپل زندګۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، تر څو چې هغه آمده شي او موږ یې بستر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه آمده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته، چې د هغې په خوښه یې پوښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوښه ده، په کور کې ستا تداوی خوښه ده، په مرکز کې ستا تداوی خوښه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. آوټریچ ورکر یو ساحې ته ځي او په یو لاره کې یو انسان ته صدمه رسېدلې یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحي مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونه شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدواره شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه زموږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بادنی به صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وضو هلته تشویقي پروګرامونه دي. هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېره ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کارت ورکوو، هغه موږ شفاخانه ته معرفي کوو، په شفاخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کالو پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی. د هغه مریض په ارتباط د هغې د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغې سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ صحیح مرکز ته ورسو چې هلته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمو د معتادینو ته چې تاسو ځئ هلته سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین دي. ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دي؟
مونږ پرسشنامې لرو. په دې پرسشنامو کې د خپلې نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده، هغه قابل د معرفي د شفخانې ده. او هغه معتادین چې فرض محال رزق کم دی هغه ته مونږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل مونږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا مونږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما مونږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. پله دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې څوک پوه وهي هغه مرض هغې وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی؟ آیا پوهیدلی چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې نه اخلي، ځیګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم نه اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نه ښیي، وایي چې تر نشه مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروفه وو، د همغه نه مو پیدا کول او خوړل هم څکلم. یوه ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي، زم ورسره کېناستلم. ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم ورسره، همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغه هلته سکول پوډر مې سکول مزدایه تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو. دومره یو زهرجن شی دی دا. زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه، بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه. او لیکن اوس نه دی، 500 دفعې ورته ګورم، هغه شمیره زه نشم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ما ته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روږ دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. مونږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه ونډا موټر سایکل ور سره خو مار شوم. لاړلم ساقي ته مې ودرو، 15,000 روپۍ مې اخیستی او په 20,000 مې ورته حساب کړو. ټول مې ولس ورځې به م نه شوي، نشه مو ډېره اوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا و په نامو کول، اچانه ټلیفون ویسه، وروره ګل اچانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې م کولې، ځان م پیسه ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې مونږ دا کار کوو، افتخار پرې نه کوم. ډېر اشتباه رانه شوی ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولیو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ سنگی
زخوست یار جم
زمان یاری نفلی نپیجنم
تا دست ما رنگ تا بکره نمی پیجنی چی زود تسر یا رنیو زم تا پشن عملی یا
نخونه نسی اوگای زورا ورا که عملی هم زنگ ایران کن که در سنگ ایرانه چی زین پیجنم
رو گوره تا عملیانو خوندی سخی نیه چی سنگ دیزه بولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چولی خوبتی دیکھنی
دلاری میدی گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خواه دارا تاو ویا چی ما خو تروسا پا دیس تیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو کورانه په ایران کې ده او زه ایرانی پولیسو په زوره را وژړلم زه همد همدې ګولیو عملي یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي
گورا زب دیز یما که نبالا دا یما دواخانه والامی نبیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا نگواری زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دا عملی دی کلا چی ورقلی سر دی وکروا او بیا ورسنگو ویا چی دا دکو دا درد گولی راکا دواخانه والا پوهیږي چې تا مری بس ګولۍ درکوي
اوس خو زران دیوالان شو راته دواړه به ورځو څه تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیدې په ما
ما ګول خبره نې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې غوښه ده چه خدیر ایرانیز دو سهر او رز بدا و خانه والات وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی راز رزی
گنده سیوی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو دغه دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم.
علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته ووایه
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خی ډېرې راکا
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پرې کېږي واخلئ
راکا یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه که نه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې را وباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي
توپنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس نه
هو زه پولیس یه
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی پارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود تای غیر قانونی خرطه بی د څاغ لري چې د ډاکټر نن نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولۍ
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړه که ته د ډاکټر نن نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅه نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کې دا دوا خانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرې زه بی ګناه
چپ شه زه بی ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بی ګناه اوس درځئ چې پولیسو او زه ته لاړ شو کبیره
بیا قومندان صاحب
دد لاسونه وتړه او موټر ته ورپور تکا چوزې ته بوزو
پر دواره سر قمندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد